په افغانستان کې د سهار او بجې سپې لدې سره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. نن جمعه ده، د غبرګولي یا جوزا 22مه د جون میاشتې 12مه. د خبری مجلې مهم خبری راپور مو ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. له خبرونو یې پیلوو. په پکتیکا کې دیرش تنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د ایران د قضایي قوې وایند پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په لس کاله بند محکوم کړ. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې دیرش تنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي دي. د پکتیکا د ولي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل چې دغه عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوي.
خوشامند ولسوالۍ د معروف خیلو په سیمه کې دیرش تنه عرب ماین جوړونکي دوه موټرو کې معروف خیلو سیمه ته حرمدار سیمه ته روان او د ائتلافي ځواکونو خواته وژل سوي دي.
شغلی افغان دغه راز ویل چې ائتلافي ځواکونو د جوزا پر 19مه پر دغو عربو ماین جوړونکو برید وکړ. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او بیا لوړ وبلله. وی ویل چې د دویم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. شغلی غنی دغه څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر شاد سرګند سره په کتنه کې وکړې. شغلی سرګند د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بېلابېلو سیمو اقلیم وارزول سي. د سمنګان ولایت مرکز کې سلګونو ښوونکو ته د کور نمرې ورکړل سوې. د سمنګان د پوهنې رئیس عبدالوهاب ظفری وویل چې دغه نمرې هغو ښوونکو ته ورکړل سوي چې تر لس کاله زیاته موده یې معلمي کړې ده. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2018 نړیوال جام د غوراوي لومړۍ مسابقه پر سوریې وبایلله. دغه مسابقه چې په امنیتي دلایلو د کابل پر ځای تېره شپه د ایران په مشهد کې وسوه، د سوریې ټیم وتوانید چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. سره له دې چې په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو شمیر خورا زیات و، افغان لوبغاړو ونسوای کړی چې سوریې ته کوم ګول ورکړي. د ایران د قضایي قوې ویان پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په لس کاله بند محکوم کړ. مهدی هاشمی په مارچ میاشت کې په انقلابی محکمه کې د غلا، رشوت او د ایران ملي امنیت ته د زیان اړولو په جرم په درو جلا جلا قیدونو محکوم سوی و چې ټول 15 کاله کېدل. دوه پاکستانی اصل امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حمله په خاطر پرون په فلوریدا ایالت کې په سخت قید محکوم سول. 22 کلن رئیس قاضی او 23 کلن شهریار قاضی چې د امریکا تابعیت یې اخیستی دی، د فلوریدا د جنوبي ولسوالۍ د محکمې د قاضي لخوا په 15 او 20 کلونو بند محکوم سول. دوی په مارچ میاشت کې په میامی کې وروسته له دې په ټروریزم اعتراف وکړ چې په نیویارک کې د بمی برید د پلان په جوړولو تورن سول. پاکستانی چرواکي وایي چې پرون یې 15 تایلنډیان په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له تومانچی او مرمیو سره الوتکې ته وخیژي. د چرواکو په وینا تومانچا او کارتوس د لاهور په علامه اقبال هوایي ډګر کې د تایلنډ هوایي شرکت الوتکې ته د بار سپارلو پر مهال د تلاشي په ترڅ کې وموندل سول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی پر روسیې تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالي او پوځي ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي میرمن سامنتا پاور روسیا تورونه کړه چې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو پر مالی او تسلیحاتي مرستې سربیره د هغوی تر څنګ په جګړه کې برخه اخلي. روسیې تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. ولس مشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. د فرخوندې د قضیې د لومړنۍ محکمې قاضي وایي د فرخوندې د وژنې په تړاو د نیول سویو او دیرشو کسانو د خوشې کېدو امر سوی دی. افغان چارواکي وایي سږ کال د کوکنارو کښت زیات سوی. په کوټه کې څلور پولیس په ډزو وژل سوي. په پاکستان کې د ماشومانو د ملاتړ یوې موسسې دفتر وتړل سو. دا خبري مجله تر اونیمو بجو ده چې په جریان کې نور مطالب هم لرو. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی له دغو ادارو غوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. ښاغلی غنی دغه غوښتنې پرون پارک کې د ملګرو ملتونو د ادارو له مسؤلانو او استازو سره په غونډه کې وکړي. تفصیل له عصمت څاروان اوري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او مؤثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یو غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو ښارونو کې د ملګرو ملتو د هبیتات دفتر په همکارۍ یو نظر پوښتنه وشي څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام یونیسف د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استاسو ګډون کړی و. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراری پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یو میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي همغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ موسسې هم په پراخ فساد کې ښکېلې دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالاتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو موسسو سره همکار کړی دی د ملګرو ملتونو د بهرنیو موسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي. د ارګ د خبر پانی پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتو له ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي.
ومردل چې افغان ولسمشر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. د فرخوندې د قضیې د لومړنۍ محکمې قاضي وایي چې د کابل د استیناف محکمې لخوا د فرخوندې د وژنې په تړاو د نیول سویو اووه دیرشو تورنو کسانو د خوشې کېدو امر سوی دی. د ښاغلي صفي الله مجدي په وینا په دغو کسانو کې هغه یوولس پولیس هم شامل دي چې په یو کال باندې محکوم سوي وه. اجمل تورمن او نور جزئیات.
د فرخوندې د قضیې د لومړنۍ محکمې قاضي صفي الله مجددي وایي چې د کابل د استیناف محکمې لخوا د جزایی اجراتو د قانون د 228 مادې لمخې د فرخوندې د قضیې د ودیر شتورونو کسانو د خوشی کولو امر صادر شوی دی. خغلی مجددي د پنځم به پورز ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ومنل چې په خوشی شویو کسانو کې د پولیسو یو لستنه هغه افسران هم شامل دي چې په یو کال باندې محکوم شوی و.
موږ په خپل حکم کې دا څرګنده کړې و چې د امنیت قومندان یو لستنه د پولیسو افسرانو باندې د عسکري جرایمو د قانون د 33 ماده لمخې حکم صادر شوی دی. دا په دې معنی ده چې دا کسان به په توقيف کې نه وي، آزاد به وي او خپل حبس به د خپل دندې په محل کې تیروي.
د محل وظیفه خود سپاري میکنن.
پیغله فرخونده تیر کال جمع د هود د میاشتې پاتې وشته منیټه د کابل په شاه دو شمشیر سیمه کې د قران کریم د سوزولو په تور د یو شمیر احساساتي کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل شوه او بیا یې مړی ته اور واچول شو. خو وروسته دا ثابته شوه چې نوموړی دا کار نه و کړی. د فرخوندې د وژنې لومړنۍ محکمې څلور کسه په اعدام محکوم کړل، اته تنه په 14 کاله بند او 13 تنه یې بېګناه وپېژندل. دغه شان همدغې محکمې د پولیسو 12 تنه هغه افسران چې د وژونکو له منګولو څخه د فرخوندې د ژغورنې په برخه کې په وظیفایي غفلت تورن ول، په 1 کال بند محکوم کړل او 8 تنه نور یې د کافي اسنادو د نه موجودیت له امله بی ګناه اعلان کړل. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د محکمې د دې حکم په وړاندې غبرګون ښیي او وایي چې د پولیسو د 12 تنو افسرانو د خوشي کولو په برخه کې فیصله عادلانه نه ده. د ښځو د عدالت لپاره د تړون د مؤسسې مشره لیا غزنفر جواد:
پولیس غفلت وظیفوي کرده،
پولیسو وظیفوي غفلت کړی دی. د دوی د بې تفاوتۍ له مخې لومړی خو د 1 کال بند ورته کم دی، بل دا چې کله دوی په بند محکوم شوي نو څنګه بیرته خپلې دندې ته ځي؟
د میرمن جواد په وینا دوی ته ویل شوي چې له قومندانۍ امر راغلی او ویل شوي چې دوهمه حوزه هیڅ پولیس نه لري، نو ځکه باید دغه کار ترسره شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان دغه شان د نورو خوشي شویو کسانو په اړه هم چې اوس مهال د کافي اسنادو د نه موجودیت له امله د خوشي کولو امر ورکړل شوی وایي چې دغه کسان باید خوشي نشي، ځکه افغانستان خلاص سرحدونه لري او دوی ته د تیښتې ښه لاره برابره ده. خو ویل شوي چې دغه کسان په قوي تضمین خوشي شوي او د تیښتې امکان یې نشته. د یادونې ده چې د تورنو کسانو په اړه حکم به د استیناف په قضایي محکمه کې د دوی په وړاندې وشي، خو دا معلومه نه ده چې دا محکمه به کله جوړه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت تاییدوي چې سږ کال په هیواد کې د کوکنارو کښت د تیرو کلونو په نسبت زیات شوی. ولی خان محمد سین براته وایي:
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت چارواکو وویل چې په 2010 میلادي کال کې په هیواد کې پر 1,23,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو. حال دا چې سږ کال په 2,24,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی دی. د دې وزارت سلاکار ذبیح الله دائم آزادی راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت زیاتوالی له نامنیو سره تړلی دی.
بعد از سال 2010 همزمان
له 2010 کال وروسته د مخالفینو او تروریزم له فعالیتونو سره سم په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغی او همدارنګه بیکاریو، اقتصادي ستونزو او داسې نورو ناخوالو زمینه برابره کړه چې ځینې خلک د کوکنارو کښت ته زور ورکړي.
خاغلی دایم وویل تر هغې چې د مخدره موادو پر ضد د سیمې په کچه د مبارزې ژمنه ونه شي، افغان حکومت په یوازې ځان نشي کولی چې د کوکنارو د کښت او قاچاق مخه ونیسي. دایم دا هم وویل په 2010 میلادي کال کې په 10 ولایتونو کې د کوکنارو کر 0 درجې ته راټیټ شوی و، خو اوسمهال د ناامنیو له امله 15 ولایتونه د کوکنارو له کښته پاک دي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په داسې حال کې د دې موادو پر ضد د سیمې د هیوادونو پر ګډې مبارزې تاکید کوي چې په دې وروستیو کې روسیې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولیداتو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو سازمان ته یو 15 کلن پروګرام پیشنهاد کړی دی. بلخوا د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې افغان پولیسو په دې وروستیو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل کړی دی. د دې معینیت ویان مهدی کاظمی آزادی راډیو ته وویل چې همدا اوس د هیواد په یو شمیر سیمو کې د کوکنارو د اړولو عملیات روان دي.
موږ د کال په لومړي فصل کې یو او پرسنل مو په مختلفو ولایتونو کې د کوکنارو په اړولو بوخت دی. هیله ده چې په دې برخه کې زیاتې لاسته راوړنې ولري.
کاظمی دا هم وویل چې د روان کال د فبروري له میاشتې راهیسې د هیواد په مختلفو سیمو کې 3,400 هکتار ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی است. د پکتیکا چارواکی وایي چې په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي دي. ولسمشر غني وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د سمنګان ولایت مرکز کې سلګونو ښوونکو ته د کور نمرې ورکړل شوې. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2013 نړیوال جام د غوروي لومړی مسابقه پر سوریې 6-0 په مقابل کې وبایلله. د ایران د قضایي قوې ویاند پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په 10 کاله بند محکوم کړ. دوه پاکستاني اصل امریکایي وروڼه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریډا کې په سخت قید محکوم سول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر روسیې تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالي او پوځي ملاتړ کوي. روسیې د دولت له هغې احصایې سره سم چې پرون خپره سوه، د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3,000,001 تنو ته زیات سوی دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسی، دغه هیواد ته پور ورکولی سي. او سایوز سفینه چې 3 ورځې مخکې په نړیوال فضایي سټیشن کې له ستونزو سره مخامخ سوې وه، پرون 3 فضانوردان روغ رمټ مځکې ته راوستل او په قزاقستان کې کښېناسته. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واورېدل، او اوس محمد شیبر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نیو سټیټسمن ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده، ولې لویدیځ په افغانستان کې ناکامه شو. د دې مقالې په یوې برخه کې لولو چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 12 وروسته د نړۍ مشرانو افغانانو ته دا پیغام ورکړ چې موږ به تر کلونو کلونو پورې ستاسو تر څنګ یو. ورځپاڼه لیکي افغانان چې جګړو ستړي کړي وو د دې پیغام تود هرکلی وکړ، او د نړۍ د مشرانو ژمنې په خپل هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره د ځانونو او راتلونکو نسلونو لپاره یو فرصت وباله. د ورځپاڼې په باور یو شمېر افغانانو په پیل کې افغانستان د نړیوالو ژمنو لپاره د ازموینې یو میدان ګڼه، او سوال دا و چې د هغو نارینه او ښځینه و هڅې به چې افغانستان ته په ښه نیت تللي وو او د خپلو پوځي او ملکي سرچینو په مرسته یې غوښتل چې دغه هیواد په پښو ودروي څرنګه شي. وروسته له یوې لسیزې جګړې دغه سوال ته غملړلی ځواب پیدا شو، او هغه دا دی چې نړۍ په افغانستان کې بریالۍ نه شوه. نیو سټیټس من ورځپاڼه بیا وړاندې لیکي د دې ناکامۍ لپاره مناسب ځوابونه په هغو دوو کتابونو کې چې تازه د افغانستان په اړه خپاره شوي دي ترلاسه کولی شو. یو کتاب په دې نوم دی چې کابله خدای پامان له افغانستانه د څه خطرناکې نړۍ په لور، او د بل کتاب نوم دی ولې موږ د افغانستان په جګړې او سولې کې بریالي نه شو. دغه دوه کتابونه هغو کسانو لیکلي دي چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې کار کړی دی او د دغه هیواد د حالاتو شاهدان پاتې شوي دي. د همدغو ناکامیو یو عامل جګړې دي او چاودنې دي چې تازه یې تیره ورځ په جلال آباد کې د پژواک خبري اژانس د دفتر مخې ته وشوه. د لسټار ورځپاڼه دې پیښې ته چې 2 کسه په کې ټپیان شول اشاره کوي، او لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې رسنیو او خبریالانو ته ګواښونه زیات شوي دي، او د پژواک اژانس مشر دانش کړوخیل وویل چې په وروستیو کې دوی ته د وسلوالو مخالفانو له لورې 2 ځله ګواښونه وشول. کړوخیل له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د ساتنې لپاره دې هڅې زیاتې کړي. دل سٹار ورځپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د رسنیو ازادي یوه لویه لاسته راوړنه ده، خو نن د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته رسنۍ یو شمېر محدودیتونو او امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري. د ورځپاڼې په باور یوازې په 2014 کال کې لږ تر لږه 3 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي.
وسلوالو په کوټه کې 4 پولیس په ډزو وژلې دي. تفصیل برکوال میاخیل ناوري.
د پاکستان د کراچۍ او پېښور غونډې په کوټه ښار کې هم وخت په وخت پر امنیتي پولیسو او ملیشه سرتیرو وسلوالي حمله کیږي. د پنځشنبه په ورځ هم یو ځل بیا د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په پښتون آباد سیمه کې موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیسو پر ګزمکونکو موټر ډزې وکړې، او 4 پولیسو ته مرګ ژوبله ور واړوله. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ماوایي د پولیسو ګزمکونکو موټر د پښتون آباد په یوه کوڅه کې په یو مشکوک موټر سایکل پسې روان و چې 2 تنه پرې سپاره وو. وروسته د هغوی 2 نور موټر سایکل سپاره ملګری هم ورسره یو ځای سول، او هغوی د پولیسو پر موټر ډزې وکړې چې 3 پولیس یې ځای پر ځای وژلي او یو بل روغتون ته پر لار رساور کړی ده. پولیس له لارښوونې سره سم پر یو مشکوک موټر سایکل ناست کس د کتلو لپاره ور روان و چې ډزې ورباندې سوي دي. داسې معلومیږي چې مخکې کسانو چې منډې وهلې هغوی هم وسلوال وو، او زموږ د ګزمکونکي موټر تر شا هم وو. زموږ یو ځوان چې په پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی، هغه له موټر راوتلی پر وسلوالو یې ډزې کړې، خو هغوی له دواړو خواوو ډزې ورباندې کړې دي. دوی نن د احتیاط لپاره مرمیزه واسکټونه هم اغوستي وو، خو دا پیښه وسوه. مګر دا زموږ لپاره یوه صدمه هم ده او یو چیلنج هم دی. په کوټه کې پر پولیسو په یوه اونۍ کې دا دویمه حمله په داسې حال کې کیږي چې په ښار کې پر موټرسایکلونو د دوو کسانو پر ګرځېدو کلک بندیز دی، او د مخپټو وسلوالو د مخنیوي لپاره د نارینهو پر مخونو د پټو پیچلو اجازه هم نسته. په کوټه او د بلوچستان په ځینو بلوچ میشتو سیمو کې تر وروستیو هدفي وژنو وروسته پولیسو په وسلوالو پسې ځای پر ځای د پلټنې عملیات پیل کړي، چې پکې د ګڼ شمېر وسلوالو د ژوندي نیولو او د ځینو د وژلو ادعا کړې ده. د تېرې شنبې په ورځ هم وسلوالو د کوټې په پښتون اباد کې څلور تنه پولیس په ډزو وژلي وو، چې په تړاو یې پولیسو د 33 مشکوکو کسانو د نیولو ادعا کړې وه. پر پولیسو د تېرې شنبې د ورځې د برید مسؤلیت د ینګ بلوچ ټایګر یا ځوان زمري بلوچستان په نوم وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی وو، خو د پنج شنبې په ورځ د څلورو پولیسو د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
پاکستان د یوې نړیوالې خیریه مؤسسې سیف د چلډرن دفتر په دې تور تړلی او بهرنیو کارکوونکو ته یې له دې هېواده د وتلو امر کړی چې ګنې دغه مؤسسه په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري. له پېښوره ذبیح الله شفق.
د پاکستان امنیتي مقاماتو د دې هېواد په پایتخت اسلام آباد کې د یوې نړیوالې غیر دولتي خیریه مؤسسې سیف د چلډرن مرکزي دفتر تړلی او د دې مؤسسې ټولو بهرنیو کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې د موسسې په یو شمېر هغو فعالیتونو کې لاس درلود چې د پاکستان ضد ګڼل کېږي، او په خبره چې د موسسې د تړلو پرېکړه د پاکستان د استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ کړې ده. د اسلام آباد یو امنیتي چارواکي چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښار کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکو دغه غیر دولتي موسسې دفتر د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په امر مهر لګ کړی او بهرنیو کارمندانو ته ژر تر ژره له پاکستانه د وتلو امر کړی دی. په عین حال کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د خیریه موسسې په دې هېواد کې د پاکستان د ملي ګټو ضد فعالیتونو کې لاس درلود، او په خبره یې چې امنیتي او استخباراتي ادارو له ډېرې مودې راهیسې په دې هېواد کې دغه نړیوالې خیریه موسسې فعالیتونه څارل. د سیف د چلډرن په نامه دغه غیر دولتي موسسه چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي، له 13 کلونو راهیسې په پاکستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول، چې په دې لړ کې تر دې دمه د دې هېواد د زرګونو ماشومانو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي. دا په 13 کلونو کې دویم ځل دی چې د پاکستان امنیتي مقامات په دې هېواد کې د دغه خیریه موسسې دفتر تړي او بهرنیو کارکوونکو ته له دې هېواده د وتلو امر کوي. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال کې هم دغه موسسه له ډاکټر شکیل پردي سره د اړیکو پر لرلو تورنه شوې وه، چا چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د منډلو په هدف د پولیو واکسین جالي کمپاین چلولی و. خو دغه موسسې چارواکو هغه مهال پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي ول، او له ډاکټر شکیل پردي سره یې د هیڅ ډول اړیکو نه لرلو ټینګار کړی و. د یادونې وړ ده چې لا تر دې دمه د سیف د چلډرن چارواکو په اسلام آباد کې د خپل دفتر د تړلو په غبرګون کې څه نه دي ویلي.
خبری مجله اوري.
د بحرین بهرنیو چارو وزارت د احتجاج لپاره د عراق سفیر ورو غوښته، او له بغداد څخه یې وغوښتل چې د هغو تروریستي هلو ځلو چې د عراق له خاورې په استفاده بحرین تهدیدوي مخه ونیسي. د ګلف نیوز ورځپاڼې په حواله جزئیات له سلطان محمد سرور ناوري.
د بحرین د بهرنیو چارو د وزارت د چهارشنبې د ورځې اعلامیه وویل چې بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد بن احمد آل خلیفه د عراق سفیر ته په ټینګار ویلي چې د عراق حکومت ښایي د بحرین په کورنیو چارو کې د هر ډول مداخلې د مخنیوي لپاره ټول اقدامات وکړي. د بحرین بهرنیو چارو وزیر له عراق غوښتي چې د هغو ډلو مخه ونیسي چې د عراق له خاورې په استفاده د بحرین امنیت او سلامتیا ته ګواښیږي. بحرین وایي چې دغه ډلې په عراق کې ځانته خلک جذبوي او روزي او تروریستان هڅوي چې په بحرین کې جنایتونه ترسره کړي. ګلف نیوز په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د بحرین بهرنیو چارو وزیر وروسته له دې د عراق سفیر ته احتجاج وکړ چې داسې نښې او دلایل ترلاسه شوي چې د الاشتر د لواګانو په نامه ډلې غړو په عراق کې د حزب الله لخوا پوځي روزنه ترلاسه کړي. شیخ خالد د عراق سفیر احمد نایف عبدالایمی ته ویلي چې بحرین له عراق سره خپلو اړیکو ته ډیر ارزښت ورکوي او کوشش کوي چې دغه اړیکې په ټولو اړخونو کې پراخ شي، او د عراق امنیت د ځمکو تمامیت او آرامي غواړي، او د داعش ضد ائتلاف سره هم همکاري لري. د بحرین حکومت وایي چې د الاشتر د لواګانو د ممنوع شوي ډلې چې په بحرین کې د یو شمیر بریدونو تر شا ده 12 غړي یې نیولې دي او دوه نور مشران یې په ایران کې دي. بحرین وایي دریو نیول شویو کسانو اقرار کړی چې د پوځي روزنې ترلاسه کولو لپاره عراق ته تللي وو او هلته د حزب الله لخوا د وسلو استعمال، د خلکو د اختطاف او د بمونو د جوړولو مهارتونه ورښودل شوي دي. بحرین چې اکثریت اوسیدونکي شیعهګان او واکمنه کورنۍ سنیان دي، له کلونو راهیسې فرقهیي کړکېچ او ناکراریو سره لاس ګرېوان دی.
د ژوند رنګونه په یو رپورټ پسې اوریدل سي. په ټوله نړۍ کې په سلو کې اتیا کسان د نړیوالې تودوخې د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او ډېری یې د دې ستونزې د هواري لپاره د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. د رویټرز په حواله جزئیات له اجمل ان ناوري.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هیوادونو کې له 10,000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په سلو کې 68 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډېر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریسټینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوزلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عامه ملاتړ ثبوت دی او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جرمني په بون ښار کې وی خبري غونډې ته وویل اقدامات و ضروري دي. د جرمني په بون ښار کې د 200 هیوادونو د استادو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنځشنبه دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کېدونکو توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دی. نوموړي ویل عامه نظر ډېر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره چانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې و برخه مالی بودیجه د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړي. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخې په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخې سلا مشورې دي چې کیږي. څېړنه د جون په 6 نیټه ترسره شوې چې په فیجی کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلې. د څېړنې نتایج ښیي په سلو کې 9 کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي، په سلو کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي او په سلو کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په سلو کې له 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس پر راتلونکي کانفرنس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خپرېدل صفر ته ورسوي. څو په نړۍ کې د طبیعي آفاتو مخه ونیول شي، لکه د سختې ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبیعي پیښې. د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوې وي. برخوال وروسته له هغې چې د اقلیم د بدلون په اړه یې خپلو کې بحثونه کړي، په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي.
د ژوند رنګونه
لومړی سر کې مخبل ځان راپېژنې؟
زه عزت الله احمد زیمه، دلته پارتمان کې د دکان اوس تقریبا 2-3 میاشتې مانی ولې گزارب کې کیږي.
مخکې له دې نه چې دکان جوړ کړي څه کاروبار مو کوي، څه مصروفیت مو لرم؟
ما شرکت لرم، لیچل کمپنی سره کار کوم، سپا مروه کمپنی ده، ترانسپورټ او ګمرکي کارونه مې کوم.
بیا اوس څنګه دې کاروبار ته راغلی؟
اوسګارتي خوند نه راکوي، په دې کار باندې ځان مصروف ساتم.
بیا څنګه دکان کې یوازې استې نور شریکان هم لرې؟
شریک نه لرم، شاګرد تر سره.
څه خرڅوي دکان پړه کرا ته معلومات راکې د کی څه دي؟
ستولې دي د پنجابي دي، سرپتلونی دي، پتلونونه قمربند ده شاندي.
بیا کوم ځای نه واردوي د مالم؟ مثلا خپل خارج تر پس دلته داخل نه راوړي.
من اصلي کې مالونه بازي دوبي ناراضي، بازي کراچي ناراضي، بازي لاهور ناراضي او بازي ان ناراضي.
ډیر خڅنګه د ژوند مڅنګ تیریږي اوس چې د څومیاشتې شوي کاروبار مشروع کړای د راضي استې ته خرید او فروشته نشته.
شکر الحمدلله تعالی تعالی راته دې کړی هغه کی.
څنګه د زده کړې مکړې درس مو ویلای؟
او دولسم.
به مو څنګه نو خپل جنور درس ته ادامه ورکي؟
بس حالات مجبوری او پاکستان دی وجنه پاتش.
او څنګه د اولادونو مو سغوی ته توجه کوي درس او تعلیم ته؟
او ورونه می د خان نور کړي، دوه ورونه می د اسلام آباد کړي، اسلامي پانتون کړي، پر شخصي پیسو باندې غوړ.
تاسو څومره اوس مثلا سکل افسوس خوري چې کاش کې مې لوړ تحصیلات ته ادامه ورکړي وای، پانتون می ویلای وای؟
او او دا ارمانته
کوم رښتمو خو خوګه مثلا درس مو ویلای وای؟
انجینری اقتصاد.
اوس مثلا که تاسو غوړې کولای شي پس له وخت لاړ شي دکان پرې دی شاګرد ته امکان لري چې لاړ شي اوس ملخه لري
کیږي ځکه چې زه ورونو ورونو دی باندې لکه تعلیم وکم من درې ورونو یو لکه دغه غا پوره کوم یو له تاونه وځو
کور نه نه ور ټول تاسو ټول مسئولیت په تاسو ده
ما نه دوه ورونو ورونو مشران شته
هغه هم کاروبار کوي
هغه هم کاروبار کوي ټول سره شریکو
یو څوک له بعد مرته زمينه مسایده شي غواړي چې
ان شاء الله
تاسو نه ډیره زیاته مننه خدای پاک مو خپل کار کې خوشاله او کامیاب لره
ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز جمعه 22 جوزا و 12 جون من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان خواهان شفافیت در سیستم کاری ادارات ملل متحد در این کشور شده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان میگوید که این کشور زمان به مرکز ترانزیتی میان آسیای جنوبی و مرکزی مبدل خواهد شد که سرکهای معیاری داشته باشد. مقامهای محلی ولایت پکتیکا میگویند 30 تن از جنگجویان عرب که در ساختن ماین‌ها مهارت داشتند در ولسوالی خوشامند کشته شدند. مقامهای پاکستانی میگویند که 5 تایلندی که میخواستند با تفنگچه و مرمی داخل طیاره شوند دیروز بازداشت شدند و سفیر آمریکا در ملل متحد روسیه را هم ساخت که از شورشان در شرق اوکراین به طور کامل حمایت مالی و نظامی می کند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که این کشور زمان به مرکز ترانزیتی میان آسیای جنوبی و مرکزی مبدل خواهد شد که سرکهای معیاری داشته باشد. محمد اشرف غنی گفت کیفیت سرکسازی در افغانستان پایین و هزینه آن بلند است. آقای غنی افزود که جلوه فساد در قراردادها را میگیرد، قراردادهای دست دو را از بین میبرد و در کنار کنترل کیفیت قراردادهای جدید را به گونه دقیق بررسی میکند. رئیس جمهور افغانستان این مطالب را دیروز در ملاقات با دکتر شاد سرگن محقق افغان پوهنتون اوهایوی امریکا در ارگ ریاست جمهوری ابراز داشت. آقای سرگند طرحش را در مورد اعمار سرکهای معیاری به آقای غنی ارائه کرد و ایجاد یک لابراتوار را برای اعمار سرکهای معیاری ضروری خواند تا اقلیم مناطق مختلف افغانستان آزمایش شود. دکتر سرگن در بخش سرکسازی در ایالت اوهایو تجربه کافی دارد. مقام‌های محلی ولایت پکتیکا میگویند 30 تن از جنگجویان عرب که در ساختن ماین‌ها مهارت داشتند در ولسوالی خوشامند کشته شده‌اند. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت که این عرب‌ها اخیراً در نتیجه حملات هوایی نیروهای ائتلاف در منطقه معروف خیل کشته شدند.
خوشامند ولسوالی در معروف خیل بسیار
در منطقه معروف خیل ولسوالی خوشامند 30 تن از عربهای ماینساز سوار در دو موتر در حمله هوایی قوای ائتلاف کشته شدند. وی افزود که در یک رویداد دیگر 2 تن از طالبان در ولسوالی یوسف خیل کشته شدند. برای صدها تن از معلمین مکاتب در مرکز ولایت سمنگان اسناد نمرات زمین رهایشی توزیع شد. عبدالوهاب ظفری رئیس معارف این ولایت گفت آنایده از معلمین از این برنامه مستفید می شوند که بیش از 10 سال وظیفه اجرا کرده باشند. آقای ظفری افزود که اکنون به هر یکی از 310 معلم در شهر ایبک یک نمره زمین رهایشی داده شده و در آینده نزدیک به سایر معلمین مستحق در ولایت سمنگان نیز چون این نمرات توزیع خواهد شد. مقام های پاکستانی میگویند که 5 تایلندی که میخواستند با تفنگچه و مرمی داخل طیاره شوند دیروز بازداشت شدند. به گفته این مقام ها تفنگچه و مرمی هنگام تسلیمی اموال به طیاره شرکت هوایی تایلند در میدان هوایی علامه اقبال در لاهور به دست آمد. جسد طارق عزیز یک تن از یاوران بسیار نزدیک صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق که در این هفته در زندان درگذشت طبق گزارش ها هنگام انتقال به اردن ناپدید شده است. زینب دختر طارق عزیز گفت مادرش که در عراق بود و میخواست جسد را برای تدفین به اردن انتقال دهد با وی گفته است که جسد پدر او در میدان هوایی بین المللی بغداد ناپدید شد. یک سخنگوی اداره عدلی ایران گفت یک محکمه استیناف این کشور حبس 10 سال برای مهدی هاشمی پسر رئیس جمهور سابق ایران را تایید کرد. او در قضیه های فساد اداری و جرایم امنیتی مقصر شناخته شده است. سفیر امریکا در ملل متحد روسیه را متهم ساخت که از شورشیان در شرق اوکراین به طور کامل حمایت مالی و نظامی می کند. سمانتا پاور، روسیه را متهم کرد که در کنار کمک‌های مالی و تسلیحاتی به جدای طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین در کنار آنها در جنگ نیز سهم می‌گیرد. روسیه این اتهام‌ها را همواره رد کرده است. و صندوق بین المللی پول می‌گوید حتی اگر اوکراین در زمینه تنظیم دوباره پرداخت دین‌ها به قرض دهندگان با قرض دهنده های خصوصی به توافق هم نرسد، این صندوق می تواند به دادن قرضه به کیف ادامه دهد. گیری رئیس سخنگوی IMF یا صندوق بین المللی پول دیروز گفت با اوکراین بسیار مهم است که برای کاهش بار سنگین قرضهای سکتور خصوصی با آنها به توافق برسد. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در مجله خبری صبحگاهی دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان خواهان شفافیت در سیستم کاری ادارات ملل متحد در این کشور شد. رئیس محکمه ابتدایی قضیه قتل فرخنده تایید می‌کند که محکمه استیناف کابل رهایی 37 تن از افراد بازداشت شده در این قضیه را دستور داده است. راه 5 ولسوالی ولایت سرپل برای رفت و آمد کارکمندان دولتی خطرناک می‌باشد.
امی خانواده ملکی را می‌بینه رگبار می‌کند، هیچ کس به خاطر شده نمی‌تونه کار، کسی مریض داشته باشد
در گزارش های رویدادهای مهم منطقه خواهید شنید که حکومت پاکستان دفتر مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال یا سیف دی چلدرن را مسدود ساخته و به کارمندان آن دستور داده که در مدت 15 روز این کشور را ترک گویند. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت یک تن از زنان تجارت پیشه در کابل را میشنویم. با ما باشید.
زنا میتونه که تمام کارها را مست مردا پیش بره. میالم فعلا تمام مالای خودم از کشورهای ایران، هندستان، پاکستان میارم و خودم پاسپورت تجارت دارم.
می پردازیم به گزارش اول مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان خواهان ایجاد شفافیت در سیستم کاری ادارات مربوط به ملل متحد در این کشور شده است. محمد اشرف غنی همچنین خواسته که این ادارات روی شیوه های خدماتیشان غور کنند. محمد اشرف غنی این خواستها را روز پنجشنبه در یک نشست به اشتراک مسئولان و نمایندگان ادارات ملل متحد در ارگ ریاست جمهوری ابراز داشته است. این نشست به هدف بررسی چگونگی فعالیت های این ادارات در افغانستان برگزار شده بود. ستاره فروغ با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
رئیس جمهور افغانستان چگونگی فعالیت نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد را در این کشور و مؤثریت آن را مورد بررسی قرار داد. محمد اشرف غنی در یک نشست که دیروز در همین مورد در ارگ برگزار شد گفت یک نظرسنجی در همکاری با دفتر حبیتات ملل متحد در شهرهای مهم افغانستان انجام شود تا نظریات مردم این کشور در ارتباط به پروژه ها و فعالیت نهادهای حکومتی و غیر حکومتی انعکاس یابند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در این نشست مسئولان و نمایندگان برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، یونیسف، سازمان صحی جهان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، برنامه غذایی جهان، سازمان غذا و زراعت ملل متحد و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد اشتراک کرده بودند. در خبرنامه ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی گفته شده است که نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در افغانستان باید در داخل سیستم کاریشان شفافیت ایجاد کنند، برنامه های تکراری را حذف نمایند و روند استخدام افغانها را در این نهادها تسریع بخشند. رئیس جمهور افغانستان از ادارات ملل متحد در این کشور همچنان خواسته است که روی ترتیب یک میکانیزم به هدف تشخیص مؤثریت حسابدهی و شفافیت در این ادارات کار کنند. شماری از کارشناسان میگویند در کنار موجودیت فساد در ادارات حکومت افغانستان، فساد در تعداد قراردادهای خارجی و بعضی پروژه هایی که از سوی نهادهای بین المللی در این کشور تطبیق میشوند نیز وجود دارد. ولی محمد رسولی، معین پیشین وزارت فواید عامه افغانستان که با بعض نهادهای بین‌المللی نیز کار کرده است، میگوید در زمینه به میان آمدن شفافیت در مصرف کمک‌های خارجی و اجرای پروژه ها در افغانستان باید طرز العمل های تکنیکی تهیه شوند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی از ادارات ملل متحد در این کشور نیز خواسته است که انتقال مسئولیت ها و تخصصشان را برای افغان ها در اولویت های کاری خود قرار بدهند. گفته می شود به علت ظرفیت پایین ادارات حکومت افغانستان و عدم نظارت درست از نحوه کمک های بین المللی در این کشور، میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی طی بیش از 10 سال اخیر به درستی مصرف نشده و در برخی موارد در پروژه های مصرف شده است که مؤثریت آن کم بوده است. مردم و آگاهان از حکومت افغانستان می خواهند که به ایجاد شفافیت در کار اجرای پروژه ها در این کشور توجه جدی به خرج بدهد.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
رئیس محکمه ابتدایی قضیه قتل فرخنده تأیید میکند که محکمه استیناف کابل امر رهایی 37 تن از افراد بازداشت شده در این قضیه را صادر کرده است. صفی الله مجددی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این میان 11 پلیس نیز شاملند که از سوی محکمه ابتدایی هر یک به 1 سال حبس محکوم شده بودند. این در حال است که شمار از فعالان حقوق زن در افغانستان از این اقدام محکمه انتقاد کرده و این عمل را غیر عادلانه نمی‌خوانند. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر با شماست.
رئیس محکمه ابتدایی قضیه قتل فرخنده میگوید با اساس ماده 262 قانون اجرات جزایی امر رهایی 37 تن از بازداشت شدگان در این قضیه از سوی محکمه استیناف صادر شده است. صفی الله مجددی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی این را پذیرفت که در میان این افراد 11 مامور پلیس نیز شاملند که هر یک محکوم به 1 سال حبس شده بودند.
ما در حکم خود صراحت تصریح کرده بودیم که 11 نفر از منصوبین پلیس قوماندانی امنی ولایت کابل به اساس ماده 43 قانون جرایم عسکری و تعطیل حکمشان ما اصدار حکم کردیم. این به این معناست که یا تحت توقیف و تحت حبس نمی باشند، رها می باشند، حبس خود در محل وظیفه خود سپری می کنند.
فرخنده در 28 ماه حوت سال گذشته در ساحه زیارت شاهد و شمشیره کابل با اتهام سوختاندن نسخه‌ای از قرآن کریم توسط شماری از افراد خشمگین لتوکوب شده و بعداً به قتل رسید. اما بعداً ثابت گردید که وای در این کار دست نداشته و بیگناه بوده است. محکمه ابتدایی قضیه قتل فرخنده 4 تن از مجرمین این قضیه را محکوم به اعدام، 8 تن دیگر را محکوم به 16 سال حبس و 18 تن را که دلایل الزام بالایشان وجود نداشت بیگناه شناخت. بعدن محکمه ابتدایی فیصله خود را در یک جلسه علنی دیگر در خصوص 19 مامور پلیس نیز صادر کرد. بر بنیاد این فیصله 11 مامور پلیس هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند و 8 تن دیگرشان برات گرفتند. در این حال شماری از فعالان حقوق زن در برابر این فیصله محکمه استناف عکس العمل نشان داده و میگویند فیصله محکمه در خصوص رهایی 11 پلیس عادلانه نیست. لیا غزنفر جواد رئیس موسسه همبستگی زنان برای عدالت در این رابطه میگوید
پلیس غفلت وظیفه‌ای کرده و به تفاوتی که نداشتن غفلت وظیفه‌ای که داشتن اول هم حبس یک سال تعطیل بر از راه کافی نیست. وقتی که برشان حبس تعطیل داده شده یا چطور دوباره پس میرن به کار خود به وظیفه خود.
این فعالان حقوق زن همچنان در خصوص رهایی افرادی که اسناد کافی برای لایشان وجود ندارد میگویند آنان نباید قبل از برگزاری محاکم بعدی آزاد میشدند، زیرا افغانستان سرحدات باز داشته و بازداشت دوباره آنان کار مشکل است. اما مسئولان محکمه ابتدای قضیه قتل فرخنده بر رسانه ها گفته است که این افراد در برابر تضمین رها شده و امکانات فرارشان وجود ندارد.
همکارم جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد. دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان میگوید این کشور زمان به مرکز ترانزیتی میان آسیای جنوبی و مرکزی مبدل خواهد شد که سرک های معیاری داشته باشد. مقام های محلی ولایت پکتیکا میگویند 30 تن از جنگجویان عرب که در ساختن ماین ها مهارت داشتند در ولسوالی خوشامند کشته شدند. برای صدها تن از معلمین مکاتب در مرکز ولایت سمنگان اسناد نمرات زمین رهایشی توزیع شد. مقام های پاکستانی میگویند 5 تایلندی که میخواستند با تفنگچه و مرمی داخل طیاره شوند دیروز بازداشت شدند. گزارش ها میرساند که جسد طارق عزیز، یک تن از یاوران بسیار نزدیک صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق که در این هفته در زندان درگذشت، طبق گزارش ها هنگام انتقال به اردن ناپدید شده است. یک سخنگوی اداره عدلی ایران گفت یک محکمه استیناف این کشور حبس 10 سال برای مهدی هاشمی پسر رئیس جمهور سابق ایران را تایید کرد. سفیر آمریکا در ملل متحد روسیه را متهم ساخت که از شورشیان در شرق اوکراین به طور کامل حمایت مالی و نظامی می کند. و به اساس احصایه دولت روسیه که دیروز نشر شد، تعداد روسهایی که زیر خط فقر زندگی می کنند در 3 ماه اول سال جاری 3.1 میلیون نفر افزایش یافته است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیو استیتسمن در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چرا غرب در افغانستان ناکام ماند که در بخش آن می نویسد بعد از وقایع 11 سپتامبر سال 2001 رهبران جهان این پیام را به مردم افغانستان رساندند که ما تا سالهای سال دوش به دوش با شما خواهیم بود. روزنامه می افزاید مردم افغانستان که از جنگ خسته شده بودند از این گونه پیام ها استقبال کردند و این اقدام رهبران جهان را یک فرصت برای صلح و رفاه کشور جنگ زده خود و نسل های آینده آن خواندند. به نوشته روزنامه حتی در همان آغاز کار هم تعدادی از افغان ها و دیگران افغانستان را یک میدان امتحان برای تعهدات جهانی می دانستند و سوال اینجا بود که نتیجه تلاش های زنان و مردانی که با نیت نیک به افغانستان رفتند و با منابع و قوای نظامی خود خواستند که افغانستان را دوباره به پا ایستاده کنند چی خواهد بود؟ اما بعد از یک دهه جنگ به این سوال یک جواب واحد غم‌انگیز وجود دارد، یعنی جهان در افغانستان ناکام شد. روزنامه نیو استیتسمن می نویسد برای پیدا کردن پاسخهای دقیق و دلایل این ناکامی می توان به دو کتابی که به تازگی در مورد افغانستان به نشر رسیده است مراجعه کرد. یکی تحت نام خدا حافظ کابل، از افغانستان به سمت جهان خطرناکتر، و دیگرش چرا ما در جنگ و صلح افغانستان پیروز نشدیم. به نوشته روزنامه این دو کتاب توسط کسانی نوشته شدند که سالها در افغانستان کار کرده و شاهد حالات این کشور می باشند. روزنامه دیل استار در شماره اخیر خود به انفجار دیروزه در نزدیکی دفتر خبرگزاری پژواک در شهر جلال آباد اشاره نموده است که در آن دو نفر زخمی شده و به این دفتر خساره وارد شده است. روزنامه می افزاید در آخر تهدید به رسانه‌ها و ژورنالیستان در افغانستان زیاد شده است و به گفته سرمحرر خبرگزاری پژواک دانش کروخیل آنها تهدیدهای متعدد را از سوی مخالفین مسلح دولت به دست آوردند. کروخیل از حکومت خواسته است که برای محافظت ژورنالیستان تلاش‌های بیشتر را مد نظر بگیرد. روزنامه دیلی استار می افزاید آزادی رسانه‌ها در افغانستان با سقوط رژیم طالبان پیشرفت بزرگ داشت، ولی امروز با بیرون رفتن قوای محارب بین‌المللی از این کشور، رسانه‌ها درباره محدود شدن کار و تهدیدهای امنیتی نگرانی عمیق دارند. به نوشته روزنامه تنها در سال 2014 حداقل 3 ژورنالیست در نتیجه حملات در افغانستان کشته شدند.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت مجله خبری صبحگاهی گزارش‌های رویدادهای مهم افغانستان را دنبال می‌کنیم. رای 5 ولسوالی ولایت سرپل برای رفت و آمد کارمندان دولتی خطرناک میباشد. شمار از باشندگان این ولایت که از مسیر راه سرپل سوزمقله عبور و مرور می‌کردند می‌گویند حالا این را برای کارمندان دولتی و افرادی که طرفدار حکومتند به علت ناامنی‌های اخیر مسدود بوده و مردم در حین رفت و آمد از این را احساس خطر می‌کنند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
عبیدالله یک تن از محصلین ولسوالی بلخاب گفت که آنها بعد از این به دلیل ناامنی ها از این راه رفت آمد کردن نمی توانند. وی از دولت می خواهد تا این مسیر را امنیت نماید.
مسئلش از این مسیر حل کنه، ولی از سنچارک، سوزمقلق، از سنچارک، گسفندی، بلخاب میره مزار شریف، از مزار شریف شبرغان میره، شبرغان پس در سریپول میره، این مسیر دور دوره میکنه دیگه، این مسیر آمده نمیتونه فعلا را مسدود.
رحمت‌الله یک باشنده ولسوالی سوزمقلق سریپول نیز میگوید که روزانه تا 10 نفر در مسیر راه سوزمقلق، سنگتوده و کوهستانات کشته میشوند. وی میگوید افراد مسلح در این مسیر به هیچ کس رحم نمیکند و بسیاری از مسافرین به دلیل همکاری با دولت کشته میشوند.
از می چی بغایی که اوترم میره نه پوسه دولتی است نه کسی به داد مردم میرسه، هیچ کس همه خانواده ملکی رو میبنه رگبار میکنند، هیچ کس به ترشیده نمیتونه، اگر کسی مریض داشته باشد رسیدگی نمیتونه ببه. هر روز 10 تا کشته، 20 تا کشته، خانواده طفل معصوم بیگناه چوپان دیقان کلش رگبار میکنه میکشند دیگه. مردم سرپول بخصوص مردم سرپول تباه شدن.
این باشندگان ولسوالی های دوردست سریپول می گویند که مسیر راه سریپول سوزمقله در منطقه سنگتوده ناامن بوده و مردم از ولایات بلخ، سمنگان و بامیان رفت آمدشان را با مشکلات فراوان انجام می دهند. در این حال مقامات امنیتی می گویند که این مسیر ناامن است اما مسدود نیست که همه روزه مسدود باشد. نورحبیب گلبهاری قماندان امنی سریپول می گوید باید مردم از نیروهای امنیتیشان سپاس گذاری نمایند، به خاطر که این نیروها همه روزه جانهایشان را در راه تامین امنیت این مردم فدا میکنند.
با دائمی حالت ما کوشش میکنیم که چون صدای از ما بالا میشه فکر میکنیم که از ما که درد از ما بیشتر است، میگیم بر اول به درد از ما برسم، ما انشاءالله از خود دفاع کرده میتونیم. ما طور شهر تعرضی خود شهر تعرضی که ما بتونیم دشمن از بین ببریم این عملیات خود آغاز نکردیم.
قماندان امنیه سرپل گفت برای فعلا آنها توانایی عملیات را بدون کمک هوایی و نیروهای بیشتر ندارند و مردم هم توقع بیشتر از آنها ننمایند. اما به گفته باشندگان ولسوالی های کوهستانات، سوزمقله، سانچارک، گسپندی و بلخاب با سقوط چند قریه در ولسوالی سوزمقله ناامنی ها در این مسیر بیشتر از قبل افزایش یافته، حالا کاملا مسدود شده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام دنبال کرده می توانید. در این قسمت مجله خبری صبحگاهی به رویدادهای مهم منطقه می پردازیم. حکومت پاکستان مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال را در اسلام آباد مسدود ساخته است. پلیس پاکستان دیروز دفتر مؤسسه Save the Children را مهر و لاک نمود و کارمندان خارجی این مؤسسه 15 روز مهلت داده شده که پاکستان را ترک گویند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مقام های پاکستانی به مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال در این کشور دستور دادند تا پاکستان را ترک کند. پلیس و مقام ها در پاکستان گفتند که این مؤسسه بر ضد این کشور فعالیت می نماید. مامورین حکومتی که از سوی پلیس همراهی می شدند دیروز در دروازه مؤسسه حمایت از اطفال یا Save the Children در اسلام آباد قفل زدند و در یک ورق نوشتند این ساختمان مهر و لاک شده است. کامران چیما، یک مامور ارشد حکومت پاکستان، به آژانس فرانس پرس گفت آنها مؤسسه حمایت از اطفال را به دستور وزارت داخله مسدود کردند. وی گفته است معلومات ندارد حکومت چرا این تصمیم را گرفته است. چیما افزوده است که وزارت داخله برایشان گفته که دفتر حمایت از اطفال باید مهر و لاک شود و تمام کارمندان خارجی آن ظرف 15 روز به کشورهایشان فرستاده شوند. حکومت تا حال در این مورد رسماً چیزی نگفته است، اما یک مقام وزارت داخله گفت مؤسسه خیریه حمایت از اطفال در فعالیت‌های ضد پاکستان دخیل بود. این مقام که نخواستن نامش فاش شود به آژانس فرانس پرس گفته است فعالیت‌های این مؤسسه از مدت طولانی به این سو نظارت می‌شد. کارهای را انجام می‌داد که خلاف منافع پاکستان بود. حکیم خان، یک مقام پلیس محل، به آژانس فرانس پرس گفته است یکی از مامورین پلیس به اساس دستور حکومت در مقابل این مؤسسه خیریه پیره می کند. وی افزود نمی‌داند حکومت چرا به بستن مؤسسه حمایت از اطفال تصمیم اتخاذ کرده است. کدام مسئول این مؤسسه در پاکستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. مؤسسه Save the Children به شمول افغانستان و پاکستان در بسیاری کشورها با اطفال کمک می کند. حدود دو ماه پیش 5 کارمند افغان این مؤسسه پس از اختطاف در ولایت اروزگان کشته شدند. مقام های محلی طالبان را در این رویداد مسئول دانستند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
دوستان عزیز، با شنیدن آگهی از وبسایت ما میرسیم به قسمت اخیر مجله خبری صبح امروز و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های
زندگی. شنوندگان عزیز برنامه رنگ‌های زندگی، سلام. ما فعلا در شهر نو کابل و در داخل یکی از دکان‌های شهر کابل به نام سنترال بوتیک هستیم و خواستیم با خانم نادیه، یکی از فروشنده‌های سنترال بوتیک که خودش مالک این دکان هم است، گپایی داشته باشیم. خب خانم نادیه، شما چطور خواستین که این سنت بشکنانین در حالی که قبلا صرف مردم میتونستن که کار فروشندگی را انجام بدن؟
جان نظر بلقمندی خودم است، چون حقوق مرد زن مساوی است، طبقه زنا میتونه که تمام کارا را مست مردا پیش بره. میالم فعلا تمام مالای خودم از کشورهای ایران، هندستان، پاکستان میارم و خودم پاسپورت تجارت دارم. بلقمندی بمی است که خودم به کار خود فعالیت کنم و به حساب اولاد و فامیل خدا کمک اقتصادی نمایم.
خب آید از این کارتون چطور است؟ آیا برتون قناعت بخش است یا نه؟
بله، همیش قناعت بخش می باشه و مشتری هم شکر همیش چیم روی مردم هم برای ما بسیار خوب است و هر کس می آید در روزی که اگر روزای کار زیاد باشه حتما آیدم خوب است.
از نظر شما کار کردن زنها در بیرون از خانه چطور است؟ چی فکر میکنید؟
جان به نظر من بسیار خوب است و چون خودم علاقه مند همه چیز هستم باید کلگی دمی کارا هستم بگیره و همیش خودش میتونه که اقتصاد فامیلی خدا پیش بره. حاجت به یک مرد نیست که آدم از مرد کمک بخواه، میتونه که از این طریق هر کار که علاقه مندی داشته باشن باید کار خدا پیش ببره.
زیادتر از کدام کشور ها مال وارد میکنین؟
زیادتر ما از کشور هند، امیال فیلن تمام مالایی ما که در دکان میبینین از کشور هند است. لباس سرپایی، ساری دامن، پنجابی، ساری لباس های مردانه، این پتلون، بلوز، همه چیزی که میبینین از من خودم به دست خود میرم و همین کارش خود میکنم که کل لباس های من زنده است.
چی مشکل دارین؟
ما پاسپورت تجارت دارم و باید هزار کشور که خواسته باشم نظر به سرمایم بر ما باید ویزا بدن. ما میرم خودم مال خودم کشور دلخواه خود بر دکان خود میرم. ما سند سرکلفی و دست داریم و کسایی که فامیلایشان مالک از این دکان وقتی که خارج رفتن پس از خارج آمدن و بر ما میگه $2,000 آمریکایی به شما کرا بدین. وقتی که ما مبلغ $2,000 آمریکایی بر مالک کرا بدیم که در از دستورت که اسناد سرکلفی داشته باشیم نمیتونیم، چون مردم غریب است نمیتونن تجناس ما قیمتش بلند بخرن و ما مجبور از جیب غریب نمیتونیم که ما مال خودشان سر مردم قیمت بفروشیم و $2,000 از زیر ما پورا کنیم برشن. باید چیز خود دولت از طریق شاروالی کرای دکانا رو تعیین میکنه، ما باید به نمو پرداخت کنیم نه به قیمت گزافه که اونا تقاضای اضافی دارن.
زیاد تشکر.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری حساب امروز. من سلطان محمد سرور با مطالب تازه در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم صالح محمد صالح می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. صالح صاحب بفرمایید.